ما در برنامه ساعت 8 با شما خواهند بود. خوش آمدید سلام صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم. قدر منو اوریدونکو سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان کې جنگ او تشدد هغه وخت پای ته رسیدای شي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د برچی سیمې د پرونۍ ځانمرګي حملې د تلفاتو شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصری په غزنی ولایت کې وژلی دی. المصری په القاعده شبکه کې دوهم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دی مصری دی او یو موده په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په بریا زمګي کې د القاعده شبکې مشر و. د کابل په پرونۍ حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مرګ ژوبلې دغه شمیرې له خبریالانو سره شریکې شوې دي او د دغه وزارت د ویان تاریخ آریان په وینا د حمله پرون مازیګر په پلی خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللې دی. د په یو خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې شپږ زره بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والی ویاند واحد الله جمعزاده آزادی رادیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغه ولې ده چې د یو مکتب مخ ته لګېدلې ده او په مکتب کې یو استاد او دوه شاګردانې ټپیان شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو مېرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ایښی و. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس ترڅنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاکار کورونا هم تایید شوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و خو ښه شو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشیزو ټاکنو له وخت مخکې رایه ورکونه کې خپل رایه صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رایه اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کس ته رایه ورکړه. ډونالډ ټرمپ پخوا خپل پلرني ټاټوبې نیویارک کې رایه ورکوله خو تیر کال د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیون امریکایان له وخت مخکې رایه چونه کې برخه اخلي. ترامپ د رایه چونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک یې لرې کړ. د رایه ورکونې له مرکزه بهر د ترامپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاوه چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوه او پولیسو نه تنه مظاهره چانونه ول. دغه اعتراضونه د اگست 9 مینیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واک لیرې شي، بیا ځلین انتخابات وکړي او پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګ بیرغونه په لاسونو کې نیولي او څو ساعته په منسک لاریون وکړ. او روسي خبر دا چې د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وای د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلې چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې ولس کلن نجلۍ د کورنۍ 15 غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پوله ساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلې دي. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي، خو یو شمېر قومي او مذهبي مشرانو پرون په خوست کې وویل
تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای.
په کندهار کې هرمیا شاوخوا 50 تنو ته د ماینونو په چاودنو کې مرجو بلاوړي. په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ګارنیزیون جوړیږي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 950 د مڼو سړی خونی جوړو.
تاندې څنګه او حقیقت سره د هغه دوه پروګرامونه لري چې د دې خبرونه په دوه منیمای کې اوري. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربند تلار هوارولی شي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له یوه پلاوي سره د لیدو په مهال په اسلام آباد کې کړې دي. د ولسي جرګې د رئیس امیر رحمان رحماني په مشرۍ دغه پلاوی په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دوه کې د سولې د خبرو لپاره نږدې یو نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه په روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لاره هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلي قریشي خبرداري ورکړی چې یو شمېر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي، خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اکثر عملی حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپیز زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي، چې دغه څو عملی نشي مخودلی شو. په فرا کې چاپوي، په بغلان کې چاپوي، دغه سپه هلمند کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو متقابل مقابل لوری بیا عملیات کوي. دغه سپه تخار کې چې کومه پیکه رامنځته شوه هلته هم تهاجمي عملیات دوی کول، په بدخشان کې چې کومه پیښه شوې هلته هم دغسې دوی د مجاهدینو په مراکز باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او عکس العملي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم دروند زیان اړوي. د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په زلونو له دواړو خواوو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له ښخو شوو ماینونو او هوایي بریدونو اوړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې د جنگ اور سړولی شي، خو د دې خلاف په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اور بند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو غوښتل چې نور دې جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، ځکه هیڅوک په هیڅ ځای کې په امن کې نه دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي تیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، ل اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
مونږ جمهوری اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی، چوال وخت توسي باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې مونږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي مونږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملی وکمنی، د افغانستان ملی گاتی، ملی سکا، ملی بیرغ، ملی نوم، دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علومو استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وایي افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایوا داسې سوله غواړي چې هغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمونگ اقتصاد، ایمونگ معارف، ایمونگ تحصیلات عالی، ایمونگ نظامی ځواکونه پرمختګ وکړي. ولس داسې سوله نه غواړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلی شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
موږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، جمعتونه که مخفوظ پاته نشو. دا طالبان هم چک ندی، دا غاز مونگر تا شورو ندی، رازوی چه کنات ورکو پوی وچ غر را سرطول شو.
افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12 خبری پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم ندی بریالی شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري د آزادي رادیو خبرونې د سهار له اوده ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو ته نږدې کېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. په تازه ورځو کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پاکستان ته تللی او دغه راز د جمعیت د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور هند ته تللی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اغېز شیندلی شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډېر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د سلور ورځني سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. ویل کېږي چې دغه سفر د پاکستان د رسمي بلنې له مخې شوی او د بس اصلي موضوع به د افغانستان سوله وي. سربیره پر دې د جمعیت اسلامی افغانستان د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې ده. خاغلی نور د هند بهرنیو چارو او په بهرنیو چارو کې د هغه هیواد د دولت د وزیر په ګډون له یو شمیر دولتي چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې اترې کړې دي. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې د هغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کاته کړې دي. راپورونه وایي حکمتیار له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې پر بهیر انتقادونه هم کړي دي. ښاغلي حکمتیار انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې سیاسي ګوندونو ته برخه نه ده ورکړل شوې او ویلي دي چې افغان حکومت د جګړې د دوام غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. ښاغلي عبدالله په دغو سفرونو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه او کورني سیاسیون هڅې کوي چې په افغانستان کې د یو ځواکمن دولت په نشتون کې که وضعیت جګړه ایز او سوله ایز وي د ځانونو په ګټه یې وسرخوي.
در سال احتمالی آینده افغانستان هم یا کان هم سایه
د افغانستان په احتمالی سوله کې گاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپل ګټو پسې دي او د خپل خوخي ډلو سره غواړي چې د افغانستان پر راتلونکو قدرت کې د سولې لاره هم حضور ولري.
د ښاغلي فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. حال دا چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادي راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسیونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رهبري په لاس کې د جمهور دی واحد موقف په لري او که جدا جدا دی خپل تصمیمونه چې فکر کوم چې دا به نه دي په ګټې نه ملت په ګټې نه دولت په ګټې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د یوې کاري کړنلارې په جوړولو د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ اوس هم اختلاف شته او د څو اونیو په تېرېدو سره بیا هم وروستۍ شوې نه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف د ګډو افغان امنیتي ځواکونو ګارنیزیون جوړیږي. دا چې دا څه ډول ګارنیزیون دی او د کومو ارګانونو سرتیري به پکې برخه اخلي په غزنی کې د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر څخه اورو.
د غزنی ولایت والی ویان جمعزاده وایي د غزنی ښار د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په خاطر د شنبې په ورځ د غزنی ولایت د والی بری جنرال سید عمر نورستاني په مشرۍ یو غونډه جوړه سوې وه. ښاغلی جمعزاده وایي په دغه نظامي جوړه سوې امنیتي ناسته کې د ګډو امنیتي ځواکونو له ترکیب څخه د یوې ځانګړي او مجهز ګارنیزون پر ایجاد هوکړه سوې ده. دی وایي یاد ګارنیزون د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو له منصبینو څخه ایجاد او د لوړ صلاحیت درلودون کړي. جمعزاده وایي یاد ګارنیزون به د ښار په ټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو ګزمو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو، تورو شیشو موټرو او بیا اسناد وسلو پر راټولولو او د جنایي ډلو ټپلو په ځپلو کې به له بشپړ صلاحیت څخه برخمن او په وړاندې به یې جدي قانوني اقدامات ترسره کوي. جمعزاده وویل
په غزنی ولایت کې نظامی شورا د یوې ځانګړې او مجهز ګارنیزون پر ایجادولو هوکړه وکړه چې دوی به په غزنی ښار کې د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه مخنیوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي. کله چې ما وخت په وخت د غزنی له اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې، دوی تل له دولت څخه د دغه وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، ځوانان، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او دولتي مامورین ترور کېږي. دا خبره د غزنی چارواکي هم منی. دوی وایي دې کار ته په کتو یې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دغه ګارنیزون د جوړولو پریکړه کړې ده.
پرون په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډیرې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکی کسانو ته مرشوب لري. نور تفصیل صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو له امله مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د یرغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته ښخ شوي دي. د ماینپاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکي مرګ ژوبلې ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودونو کې مړه او ټپیان شوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل شوي چې په دغه ځمکني ماینونو کې مړه او ټپیان شوي. دا په اوسط ډول میاشتې شاوخوا 50 کسان کېږي چې د دوی په وینا په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت وه چې د ځمکني ماینونو له امله ډېره مرګ ژوبله رامنځته سوه چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان سوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې شته چې د شاوخوا 60 کلونو راهیسې دغه ځمکني ماینونه پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرژوبلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرژوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکي وګړي د جګړې لوړه بیه پرې کوي. د بشري حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یوه اونۍ کې 50 ملکي افغانان وژل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو 20 ورځو کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسېد. د بخښنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې پر سولې ژغیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکي وګړي یې خورا لوی تاوان ورکوي. د ده هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نه شي چې ملکي افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بخښنې نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکي وګړي پکې سپاره و. له دې پیښې وروسته په یوه بله ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي.
په پکتیا کې د مڼو باغداران وایي سږ کال حاصلات ډیر شدي او خو بازار نه لري. دوی د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چاري روان دي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې 44 لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل:
لپاره سکال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړو چې د هر یوې سړې خونې 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاءالله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالدارۍ ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آبا، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحانی بابا ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې 2 میاشتې نور وخت هم وغواړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د یو نادرکه شوي خبریال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه موندل شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبریال علي عمران سعید یوه ورځ وروسته له دې نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یوه غړي د نیولو په مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی و. په وروستیو کلونو کې د هغو خبریالانو د ګواښلو، ویرولو او وهلو شکایتونه زیات شوي دي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې غټی کې اسد الله لوجی نفروی.
جیو نیوز ټلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبریال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندي ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. لدغه خبره څو ساعت مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبريال د لادرکه کېدو پیخه اختطاف یا تختونه وبلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډېرې داسې پیخه رامنځته شوې چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یو جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یوه هوټل ونیوله او بیا بیرته خوشی شو. پاکستاني چارواکو تر اوسه د هغه د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوز پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو 11 مخالف ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوز د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوي چې د پاکستان پر پوز نیوکې کوي. ادعا کېږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په ګڼو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود له کله پیل شوی او هدف یې څه دی؟ تفصیل اجمل انورانی کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې یعنی په 1916 کال کې امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې سات دوه سات او څلوېښت دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري اوس هم څو پیغامه چې د افغان بیسیم د تصوات له شمېرې له لارې مو راسته ولیدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او که چیرې اوربند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري. سید عمر احمدی له کونړ څخه لیکلي دي وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند وشي. که چیرې شکیل خواوي اوربند او د جګړې کمولو ته لیوالتیا وښیوي نو معنا یې داره چې سوله کوي کنه تما ورته ملره. ګلزمان کمالزی حمدالله کونړ څخه پیغام راستولی دی وای ترڅو چې د سولې په خبرو کې په اوربند موافقه ونشي په افغانستان کې سوله ناشونې ده.